السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ماسپخین یو بجه ده پروانه خبرونه کې مو زه نجیب امیر هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پښتونخوا کې د سکولونو د بیا پرانستې، پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر، د افغان کابینې د معرفي کېدو د اټکل، او د ایران او پاکستان د اړیکو په اړه تر راپورونه لرو. او 19 پروګرام د مشال مرکه هم اوریدای شي چې دا ځل ډاکټر لیاقت تابان سره غږېدلې. خو د دې هر څه نه وړاندې د پښتونخوا سیمې او نړۍ تازه خبرونه د بشیر ګواښنه.
لومړی د خبرونو سرټکی د خبر پښتونخوا سکولونه د دسمبر په 14مه په پېښور آرمی پبلک سکول د بریدونو د بریدو وروسته یو ځل بیا نن پرانیستل شو. بلوچستان کې چارواکي وایي چې د اف سي ځواکونو و اهلکار وژل شوي دي، او افغان چارواکي وایي چې نن به ولسی جرګې ته نوې کابینه ورمعرفي شي. د خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا په سر ښار پېښور کې د دسمبر په 14 تاریخ په آرمی پبلک سکول د برید وروسته چې خوښه 150 کسان پکې ووژل شول، نن دغلته سکول نه ځل بیا پرانستل کیږي. د پرایمری او ثانوي تعلیم د محکمې یو چارواکي د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعلی په مشرۍ متعلقه چارواکو یو غونډه کې پریکړه وکړه چې د آرمی پبلک سکول په ګډون په خیبر پښتونخوا کې 28 سکولونه بیا پرانستل شي. د شمس العالم په نامه دغه چارواکي زیاته کړه چې حکومت د سکولونو د امنیت لپاره پوره ګامونه اخیستي دي. بلخواته د سکول د ماشومانو سره مشال ریډیو د خبرو په محل د سکول ماشومان ویل دي چې دوی سره اوسم یاره تر هشته دي، خو بیا هم خپل تعلیم ته ادامه ورکوي. په دې حق لبندې شمس علم وای چارواکي ذاتي هغه سکولونه کوم چې د امنیت په اړه د متعلقه ضلع انتظامیه ویره لري بالا هم تړلې ساتل کیږي. یاد دی وی چې د دسمبر په 14 تاریخ 150 کسان په آرمی سکول برید کې وژل شوي وو چې 140 ماشومان وو. د بلوچستان په سر خرکوټه کې د ملیشا ځواکونو یو چارواکي مشال ریډیو ته نن وویل چې د لورالای په مختر سیمه کې د ملیشا سرتیرو په یوه پوستانه سهار وختي وسلوالو له درنو سپکو وسلو سره برید کړی او اووه سرتیري یې وژلي دي. ویان چارواکي زیاتوي چې وسلوال برید کوونکي چې شاوخوا 40 خو د ملیشا ځواکونو په زوی بیډزو کې ځینې وسلوال ټپي شوي دي، خو د هغه په خبره چې هغوی د ځان سره خپل ټپیان ملګري وړي دي. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده اخیستې. د ایران د سیستان بلوچستان صوبی گورنر علی اوسط هاشمی ویلي د ایران او پاکستان ترمنځ په پوله شخړه نشته، البته ځینې شرخوخوونکي د په خبره د دوی پر امنیتي ځواکونو حمله کوي. علی هاشمی د اتوار په ورځ د بلوچستان د وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ سره د لیدو کتونو وروسته یو ګډ خبري کانفرنس ته د وینا په وخت وویل چې دوی په دې دوره کې د پاکستان له چارواکو وغوښتل چې د دوی د سرتیرو مړي دي ورته وسپاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه خودو په شرط ویلي چې جان کیری به د خپل سفر په مهال د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقات کوي، ورسره به په سیمه کې د امنیت او د پاکستان د هند او افغانستان سره د اړیکو په موضوع خبرې کوي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ. د افغانستان چارواکي وایي چې د ولسی جرګې غړو هغه تشویش برف کوي چې دوی د کابینې د اعلان په اړه لري. افغانستان د پارلماني چارو معین کریم باز نن مشال ریډیو ته وویل چې د ورځې تر اخره پورې به د کابینې ځینې وزیران دوی ته لیست ورکړ شي او دوی به بیا ولسی جرګې ته وسپاري.
باید ووایم چې د یو اوږده ځنډ وروسته انشاءالله هغه ورځ را رسېدلې ده چې نن د ورځې په وروستیو کې به د کابینې نوملړ ولسي جرګې ته رسما ورمعرفي شي.
تاسو ته دغه د کاندید وزیرانو لست
د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی مخکې په عمومي جلسه کې ویلي وو چې د نن ورځې تر څلور بجو پورې باید خپل جلسې ته د پارلمنت استازي دوام ورکړي، ځکه چې کېدای شي دغه کابینې لیست ورته وړاندې شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د ملي اردو ځواکونو په تصفیه او عملیاتو کې نه وسوال مخالفین له دوه ماین خښونکو سره وجلې دي. د وزارت د خبر پاڼې په بنیاد د درې تورونو کسانو د نیول کېدو سربېره شپږش حلقې ماینونه او یو شمېر وسلې او مهمات هم خنثی شوي دي. د فرانس په پلازمینا پاریس کې له خونړیو بریدونو وروسته پرون څه باندې 15 لک خلکو چې د نړۍ د 30 هیوادونو مشرانو هم پکې وو په دې ښار کې لاریون وکړ. د لاریون ګډونوالو د شارلی ایبدو تنظیم ونیزي پر دفتر د ترهګر برید له قربانانو سره خواخوږي څرګنده کړه. لاریون کونکو د سخت دریځ پر ضد دیوالي او د شارلی ایبدو د خبرونې او د بیان د ازادۍ د ملاتړ شعارونه ورکول. د فرانسې د کورونو چارو وزارت ویل پرون په ټوله فرانسې کې لږ تر لږه 3.2 میلیونه خلکو د سخت دریځې پر ضد لاریونو کې د دې هېواد په تاریخ کې مثال نه لري. د وزارت همدارز ویلي چې د پاریس په لاریون کې د 12 لک او 14 لک ترمنځ خلکو ګډون کړی او خو د خلکو پراخ ګډون ته په پام سره دقیق شمیره ناممکنه وه. او اوس هم زموږ همکار یوسف کاکړ به تاسو د پاکستان د موسم حال اولته د کرنسیو یا د پیسو به وي.
نن د دوشنبه په ورځ د پېښور کرنسی بازار سره ترلاسه شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.01 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.19 روپۍ او 1.60 روپۍ. یو پوند په 1.25 روپۍ او 1.25 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 0.50 روپۍ او 0.55 روپۍ. د سعودي عرب یو ریال په 0.4 روپۍ او 0.90 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.01 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.03 روپۍ خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي شواروز کې به په پېښور کې د نری باران کېدو امکان وي، خو په بنو او کوټه کې به وریځ وي. او دغه رنګ په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 4 او زیات نه زیات 20، بنو کې 3 او 22، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 22 ډیګري سینټیګریډ وي.
بشیر گواختر ته خبرونه او یوسف کاکړ ته د هوا حال او د کرنسی به وړاندې کولې. په دې خبرونه کې اورېلنن پښتونخوا کې تعلیمي ادارې بیا پرانستل شوې
او زمونږ دا ماشومان حوصله ډیر اوچت دي چې د دوی د ذهن نه دا خبره وځي چې دا یره ده او دا بود او دا خطر ده. حوصله ډیر اوچت دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری اسلام آباد ته سفر لري. ایران وایي د پاکستان سره په پوله دوی هیڅ ډول شخړه نه لري. د افغان فوج مشر وایي د دښمن ماتول اړین دي.
دښمن په هر حالت کې کسولې ته مجبوروي او که شکست قوت پکار دی. قوت یوازې په دې نه دی چې زما تخنیک شي دی، قوت ستا په غیرت او اراده پورې ارتباط لري.
تمه ده چې نن به د افغانستان نوې کابینه معرفي شي او د دې ترڅنګ 19 پروګرام مشال مرکه اوري چې دا ځل ورکه د ډاکټر لیاقت تابان سره غږیدلې.
زموږ تعلق د پښین د کلی کربلا شایپورت چې نوې کلی هم دی دا غسخه دی. ژوند زیاتره په کوټه کې تیر کړی دی. پیدایش می په 3 جنوري کال 1965 کې په خدای داد ګډ کوټه کې سوی دی.
تر پایا را سره اوسه. لنن په ګرده پښتونخوا کې تعلیمي ادارې بیا پرانستل شوې. د تیر کال په 14 دسمبر په خبر کې پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو برید نو وروسته ټوله پښتونخوا کې تعلیمي ادارې بندې کړې شوې. خو چارواکي وایي چې د سکولونو ټینګ امنیت نیول شوی او سکولونه بیا پرانستل شوې دي. له پیښوره شبیر جان راپور راکوي.
دا اویش روزو چوټیانو ورستو نن د آرمی پبلک سکول په شمول ټول خیبر پختونخوا کې سکولونه او نور تعلیمی ادارې په ټینګ امنیت کې پرانستي شوې دي. بلخوا د آرمی پبلک سکول غیر چاپیره د پاکستان پوز اهلکاران په غټه شمیره کې پزې کړل شو. برا د هلیکاپټر د لارې سره نه هم کېدله او د سکول ماشومانو مور پلار او د سکول عملی نه بغیر هیڅ چاته هم د سکول ته د نږدو ورتو اجازت نه وو. په دې موقع باندې د پاکستان پوز سرلخکر هم د آرمی پبلک سکول دوره وکړه چېرته چې هغه ماشومانو سره ملو شو او د سحر سکول په اسمبلی کې هم سره د ماشومانو او د هغوی د مور پلار برخه واخیسته. آرمی پبلک سکول ته تلونکي یو ماشوم او د هغه پلار مشال لیډو سره خبره ترې وکړې. د دوی وینا وه چې ویره په زړه کې ده خو ولې زده کړه هم ډیره ضروری ده.
د آرمی پبلک سکول کې ما نوم ابراهیم دی په سیس کلاس کې ما مسیح یو لیږو نو یا زلک مسیح ده نو ما ته خو ما زه یو بل سکول ته راځم دین اوس مزه ما ته هم کیسه غوښ پلان مو نو
ما جنو سبزلی ده او د ما زوی په دې سکول کې سبق وښه شپږم کلاس کې یاره ولا یریګو
بلخوا په صوبه کې نور نجی او سرکاري سکولونه خو شاهم د پولیسو اهلکارانو پرایویټ سکیورټی او د سکول عملی د سکول بهر او دننه ولاړ وو او سکول ته راتلونکي د هر یو کس د ماشومانو او د ماشومانو د بستو هم تلاشي کوله. په پیښور کې او سرکاري سکول سټي نمبر 1 یو زده کوونکی محمد اسف مشال لیډو ته په دې حق لباندې وایي
په ظاهر خبره دا خو زمونږ په والدینو باندې هغه سرات پراته دي لکه زه به دا ویم چې نن راتلم نو ماته په کور کې دا ویل سټي را ته تعلیم له امر مکوه ځکه چې تعلیم نه زمونږ ستاسو زندگی زیاته خو خاله زندگی چې کوم دا موږ تعلیم ضروری ده نو ته مونږ خو خیر ینګ سټډیو مونږ خودمو دا هغه نه فیل کوو خو به هر حال زمونږ والدینو باندې زیات اثرات دي ځکه چې هغه زمونږ سکول روان شو لوی موږ ډېر زیات واګه واګانې کولې.
هم دغه سکول پرنسپل یا مشر محمد ایوب وینا وا چې د ډېر چټیانو تیر دو ورستو او د ویره تر هله وجه نن په ولومبې ورځ د سکول حاضری کمه ده. ولې دوی د سکول هر اړخ نه محفوظ کړی دی او په سکول کې دننه ټول ماشومان او عمله محفوظ ده. دوی زیاتوي
ماشومان حاضری د مخکې نه لږه شان کمه ده خو ان شاء الله چې دا به سبا له بالکل برابر وي او زمونږه د ماشومان حوصله ډېر اوچت دي. تعلیم باندې خو اسې نفسیاتي طور دا اثر غورځي خو ان شاء الله ما خپل ستاپ پرون نه بل ورس پدې باندې خبره باندې قائل کړل او هغه بننه د دوی ذهني وینزل کوي چې د دوی د ذهن نه دا خبره وزي چې دا یره دا او دا بور او دا خطر دا حوصله ډېر اوچت دي.
د پامول دا چې په 14 دسمبر په آرمی پبلک سکول د برید ورستو د ټولو صوبې په شمول په ټول ملک کې تعلیم ادارې بند شوې وي او نن 19 ورځې پس د ټول ملک کې تعلیمي ادارې خلاصې شوې دي. خو ولې چې کومو تعلیمي ادارو ته د حکومت لخوا NOC یا د امنیت د ډاټ سند نه دی ورکړل شوی هغه لا تر دې دمه بند دي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
د شبیر احمد جان راپور ما اورید چې په پښتونخوا کې سکولونه بیا پرانستل شوي وي. د پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د دې سکولونو شمیر 2000 زرو ته رسیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په 2 ورځني سفر د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته سفر وکړي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د امنیتي ستونزو له کبله د جنکيري د سفر او مصروفیتونو په اړه رسمن سند ویلي، خو پاکستانی رسنۍ وایي چې نوموړی به د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف، د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف او یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره ګوري او په دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان او سیمې پر وضعیت به ورسره خبرې کوي. ذبیح الله شف فقله په خبره نور حاله کوي.
تاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنندې او پلاوی په ملتیا په یو 2 ورځني سفر د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته راشي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې جان کیری به پاکستان د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له شمیر جګپوړو سیاسي او پوځي مقاماتو سره وګوري او د پاکستان او امریکا ترمنځ په ستراتیژیکي اړیکو، د سیمې پر عمومي او د افغانستان پر روان وضعیت او همداراز د پاکستان او هند ترمنځ پر پوله پر رامنځته شوی کړکیچ بحث وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لا تر دې دمه په دې هیواد کې د امنیتي ستونزو له امله د جان کیری د سفر په اړه رسمن سندي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په سیمه کې یو لړ مهم بدلونونه رامنځته شوي چې په سر کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پوځي عملیات او له افغانستان څخه د بهرنیو جنګي ځواکونو وتل دي. د پاکستان د سیاسي او سیمایزو چارو څارونکي په داسې حال کې چې پاکستان په دې وروستیو کې په پېښور کې پر پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر خونړي برید وروسته چې د زده کوونکو په ګډون پکې نږدې 150 تنه وژل شول، د تروریزم د جګړې په پالیسۍ کې ښکاره بدلون راوستی، دې هېواد ته د جانکاري سفر مهم ارزوي. په پېښور پوهنتون کې د سیمایزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان اسلام آباد ته د جانکاري د سفر په اړه خبرو کې وویل،
پاکستان کې آرمی پبلک سکول کې چې کم 14 شې وا هغه نه پس کم کسان وژل شوي دي، هغه د لاسا حکومت او نورې ګوندونه داسې مجبوره شو چې کم مخ کې دا خبرې کولې چې مونږ به دهشتګردو سره د طالبو سره په خبرې اترې کوو او تاریخ غواړي امن اوار کړو خو به امن راولو او داسې مونږ اواز چې دی زمونږ دلته فضا داسې جوړه ده چې وایي چې طالب او دهشتګرد چې دي دا داسې خلک دی چې دي اړو خبرې اترو کړه ګنجایش نشته، خو دا ماحول دی په اهمیت کې ډېر اهمیت ډېر
په عین حال کې په افغانستان کې د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته پاکستان ته د جان کیری لومړی سفر دی. د امریکا په متحده ایالاتو کې د پاکستان سفیر جیلانی عباس د شنبې په ورځ د پاکستان د ډان خبري اجان سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ خپل منځي اړیکې په منظمه توګه مخ په وړاندې روان دي. نوموړي همداراز ویلي چې پاکستاني چارواکي به د هېواد ته د جان کیری د سفر پر مهال له هغه سره د افغان دولت سره د پاکستاني حکومت د اړیکو او د دې هېواد د عمومي وضعیت په اړه هم غږیږي. د پاکستاني سیاسي چارو کارپوه شمیم شاهد هم په دې اند دی چې د افغانستان موضوع به د پاکستاني او امریکایي چارواکو د کتنو د سر موضوع وي.
زما د خیال دی چې د جان کیری چې کومه دوره ده مزدی کی وہ کدی کسی شک نہیں تھی کہ وہ پاکستان اور امریکی کے تعلقات تم خبر کی گی ہو کدا سے حالات کی جو پاکستان اور امریکی تعلقات دا افغانستان نہ بغیر مکمل نہیں ہے ہر خبر دا افغانستان کے امن کی ضرورت ہے ال دے کے امریکی قواو خپل عملیات ختم کړی دي او څرګنده کی دا امریکا غواړي د دنیا ټول هیوادونه غواړي چې افغانستان کې کم بدلون مخه تراغه دي هغه په مخاله شي او دا چې هلته کې امن قائم شي دا چې امریکا کې سیاسي استحکام قائم شي نه دا چې هم کېږي چې خبرې ترې د پاکستان مشرانو سره کیږي نو افغانستان ته پاره کې او دې زیات اهمیت کې او د افغانستان د خبر نه بغیر د امریکا او پاکستان تعلقات
کس هم د امریکا او پاکستان خپل منځي اړیکې له یو شپږ لوړو ژورو ډکې دي، خو په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو اړیکې تر هغې وروسته یو څه غوړېدلې چې پاکستاني پوځ د امریکا په غوښتنه د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو سختدریځو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي.
تاسو د ذبیح الله شفق راپور اوریده. د ایران د سیستان بلوچستان صوبې گورنر علی اوسات هاشمی پرون په کوټه کې خبریالانو ته ویل د ایران او پاکستان ترمنځ په پوله هیڅ شخړه نشته. د ده په وینا ځینې شرخوخون کې د دوی پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. هاشمی زیاتوي دوی په دې دوره کې د پاکستان له چارواکو وغوښتل چې د دوی د سرتیرو مړې دوی ته وسپاري. علي هاشمی د اتوار په ورځ د بلوچستان له وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ سره ګډ خبري کانفرنس کړی چې زموږ خبریال د نور ناصر تفصیل راکوي.
د سیستان بلوچستان گورنر علی اوسات هاشمی د اتوار په ورځ په کوټه کې د پاکستانی بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې د پاکستان او ایران ترمنځ پر ګډه پوله هیڅ شخړه نشته او له پیړیو راهیسې یا د دوه هیوادونو د شو څنګلوریو په حیث وخت تیروي، خو د ده په خبره ځینې شرخواشي د پاکستان او ایران پر پوله د دوی پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي.
جمعی از پرسنل ما را یا به گروگان گرفتن انتقال دادن.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په پوله ځینې شرخوشي زموږ په پوستو او ځواکونو باندې بردونه کوي او په دې بردونو کې زموږ سرتیري وژلي هم دي او تښتولي هم دي. زموږ په دې اوسنۍ دوره کې هم موږ له پاکستانیو چارواکو دا خواست وکړ چې لږ تر لږه هغه زموږ د وژل سویو سرتیرو مړي خودي موږ ته وسپارل سي. که څه هم علي اوسات هاشمی په خبري غونډه کې همدا غوښتنه وکړه، خو وروسته نه هم خپل هاشمی او نه هم د بلوچستان اعلی وزیر د خبریالانو د دې پوښتنې ځواب ورکړ چې ایرانای پلاوی د کومو سرتیرو د مړیو خبره کوي او په همدې ځای خبري غونډه پای ته ورسوله. تر دې وړاندې په همدې خبري غونډه کې د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ بیا وویل دوی هڅه کوي چې له ایران څخه د 1200 میگا واټ برېښنا په پروژه ژر تر ژره عملی کار پیل کړي.
هماري خواهش ده چې ایران
زموږ دا خواهش دی چې زموږ له ایران سره د برېښنا په برخه کې کوم لاسلیک سوی وو چې په هغه کې 1000 میگا واټ د ټول بلوچستان لپاره وو او 100 میگا واټ بیا د گوادر ښار لپاره وو، په هغه باندې ژر عمل وسی. د ایرانی صوبې سیستان بلوچستان یاد پلاوی چې مشریا د دغه صوبې گورنر علی او سات هاشمی کوله په بلوچستان کې لړپړو حکومتي او پوزي چارواکو سره جلا جلا ملاقاتونه کړي چې د دوی په خبره په دې ملاقاتونو کې له تجارت سره سره د دواړو هیوادونو د پولې په ټینګ امنیت هم خبرې سوي.
خدای نور ناصر په کوټه کې د جنوري 11 نیټه د ناټو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د واک د انتقال وروسته یو ورځ وه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت لوی درستیز شیر محمد کریمی له یو پلاوي سره لغمان ته ورغلو او هلته یې په ګډو امنیتي ځواکونو د ملي روحیې د پیاوړتیا غږ وکړ. نور حال د جلال آباد نه د مشال رډیو خبریال باز محمد عابد په دې راپور کې راکوي.
یاد غونډه د اتوار په ورځ د لغمان ولایت ګمبیری کې د 201 سیلاب قل اردو په مرکز کې جوړه شوې وه چې د افغانستان په ختیځ کې د ملي اردو پر لوړ رتبه چارواکو سربیره پکې د ملي امنیت، ملي پولیسو، سرحدي پولیسو، عامه نظم او د چټک غبرګون پولیسو چارواکو ګډون کړی و. د ملي دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال شیر محمد کریمی په ګډو امنیتي ځواکونو د ملي روحیا د پیاوړتیا غږ وکړ.
دښمن په هر حالت کې کسول ته مجبوروي او که شکست قوت پکار دی. قوت یوازې په دې نه دی چې زما تخنیک شی دی، قوت ستا په غیرت او اراده پورې ارتباط لري، قوت ستا په اتحاد او اتفاق پورې تړلی دی. بنان اتحاد او اتفاق، ملي روحیه، دا ستاسو اساسي عوامل دي چې همیشه په نظر کې ونیسئ.
نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د وسلوالو له اړخه جدي ګواښونه شته، خو په خبره یې دوی باور لري چې د شتو امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې سره به په دې وتوانېږي چې د خپل هیواد ساتنه وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو سرتیري خوشاله وو چې په بشپړه توګه واک افغان ځواکونو ته وسپارل شو. د سباون په نوم د عامه نظم یو تن سرتیري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
د امنیت د خصاتونو لپاره تلس کلونه په دغه امنیتي پولیس د افغانستان اردو ملي پولیس ملي عامه نظم پولیس هغه تجهیزاتو په هغو وسایلو سنبال دی او کولی شي د خپل وطن دفاع وشي.
په دغه غونډه کې د ختیځ زون پر دولتي چارواکو سربیره دینی علماو هم ګډون کړی و. دوی افغان ملي اردو په اسلامي او ملي روحیه سنباله وګڼله. د لغمان د دینی عالمانو د شورا رئیس مولوي محمد یونس شمخیل په خپلو خبرو کې وویل،
الله په فضل او الله په کرم سره په دې زه فخر کوم چې زما ملي اردو او زما ځواکونه چې دی د هر څه نه مخکې الله او بیا چې دی وطن او بیا وظیفه.
د ویلو ده چې د 2015 کال د جنوري په 11 نیټه په افغانستان کې د ناټو جګړه ییز ماموریت پای ته ورسېدو چې له دې وروسته به ټولې امنیتي چارې د افغان ځواکونو په غاړه وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
عملته په افغانستان کې پاتې کیږي. ټاکل شوې چې د افغانستان د نوې کابینې غړي نن د اعتماد د رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. د حکومت یوې سرچینې د مشال رادیو افغان څنګه تویل چې ولسمشر او اجرایی مشر تیر شپه په دې اړه خبرې کړې. د نوې کابینې د غړو په اړه کوم معلومات نشته، خو د سرچینې په وینا په پرونی کتنه کې د کاندید وزیرانو پر لیست توافق شوی دی. احمد تکل او نور تفصیل.
تمه ده چې افغان ولسمشر نن د خلکو اوږد انتظار پای ته ورسوي او د نوې کابینې غړي د اعتماد د رای د اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي. د راپورونو له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت اجرایا مشر عبدالله عبدالله تیره شپه 2 ساعته په دې اړه خبرې وکړې. د حکومت په اجرایه ریاست کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې دواړو مشرانو د کاندید وزیرانو پر لیست موافقه وکړه. د سرچینې چې نه غوښتل نومې یاد شي په دې اړه د نورو جزئیاتو لور کولو ډاډه وکړه. که څه هم ولسمشر غنی له خلکو سره ژمنه کړې وه چې یوه مسلکي او ژمنه کابینه به جوړوي، خو په دې برخه کې حتی د حکومت په کچه هم اندېښنې پر ځای پاتې دي. د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي تېره ورځ په یوه خبري غونډه کې له ځینو حقایقو پرده پورته کړه.
آقای رئیس جمهور سه ماه خون دل خورد، همین امروز صبح که با هم صحبت
ولسمشر درې میاشتې د زړه وینې وخوړې. همدانن مو هم چې خبرې کولې له یو مشر څخه یې ګیله کوله چې غواړي خپل د نظر وړ سړی پرې تحمیل کړي. که د عصري نظم جوړول په پام کې وي او اساسي قانون ته درناوی کیږي، نو باید هغه سړی راشي چې وړتیا ولري. ولې دا یا هغه سپینګری، رهبر، شخصیت یا متنافس باید راشي او ولسمشر ته کوم څوک معرفي کړي. ښاغلی محمدی ونه ویل چې کومې کړۍ پر ولس مشر د خپلو کسانو د منلو هڅې کوي. خو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر سپای وایي چې ولس مشر او اجرایه مشر دواړه د خپلو پلویانو لخوا تر فشار لاندې دي.
هغه کسانو چې دواړو خواوو کې مبارزاتو د انتخاباتي کې شرکت کړی او په دوی باندې د خپلو رایو د راوړلو احسان باروی نه پوهېږي چې هغه صحیح خلک چې خدمتګار وي افغانستان ته راشي او هر یو دوی غواړي چې خپل نمایندګان په کابینه کې شامل شي اعلان شي او ولسي جرګې ته ورمعرفي شي.
د ولس مشر حقوقي سلاکار چې په خپله پرونی غونډه کې د نوې کابینې د معرفي خبر ورکاو په ډاګه ونه ویل چې آیا ولس مشر د دې کړیو تر فشار لاندې راغلی کنه. د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو څخه باندې سل ورځې تیریږي خو ولس مشر د څو مهلتونو له پای ته رسیدو سره سره ونه شو کړای چې نوې کابینه ولسی جرګې ته معرفي کړي. څارونکو وایي د کابینې په اعلان کې ځنډ د هیواد پر سیاسي او اقتصادي وضعیت ناوړه اغیز کړی. په تیرو څخه باندې درې نیمو میاشتو کې عامو خلکو او په ولسی جرګه کې د خلکو استازو په ډیر جدیت سره له ولس مشر څخه غوښتنې کولې چې نوې کابینه معرفي کړي.
احمد تکل دا بلوچستان حکومت وایي د ژمي له رخصتۍ وروسته به د صوبې په سکولونو کې ماشومان ته د مورنۍ ژبه خودل پیل شي. دوی وایي د دې لپاره کتابونه چاپ کړي هم دي دا چې مورنۍ ژبه به په کومو جماعتونو کې زده کوونکو ته خودل کیږي او د دې لپاره د کتابونو د چاپ ترڅنګ نورې څه تیاری شوي دي. کنه وریوال کاکړ پی راپور لري.
د بلوچستان حکومت وای د صوبې ماشومانو ته به د 2015 تعلیمي کال لپاره د هغوی د مورنۍ ژبو د ورښودلو لړۍ پیل کړي. دا خبره د تعلیم په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار سردار رضا محمد بړی چې د یکشنبه په ورځ لمشال رادیو سره په خبرو کې وکړه. د ویل چې دوی تیاری کړې ده چې لومړی په سکولونو کې تازه داخل سو ماشومانو ته د هغوی مورنۍ ژبه د یو مضمون په توګه وروښي. لنموري مو پښتل چې د بلوچستان حکومت خو لواک تر لاسه کول ورسته اعلان کړو چې د صوبې ماشومان ته به تعلیم په مورنۍ ژبه کې ورکوي خو اوس یې یوازې تر یو مضمون محدود کړی ده. سردار رضا محمد بړی چې په جواب کې وویل
موږ کوشش داو کوي چې موږ مورنۍ ژبه په دا اول څو کلو کې چې نو څه کوي چې رایج خو د میډیم په حیثیت باندې یعنی د ذریعہ په حیثیت مثلا دلته چې موږ اجازه واخلو چې موږ سره استفیز بیا څه موږ ژبه خاله وو په اړه لغت غواړي کار غواړي استادار غواړي چې موږ غواړي نو دا موږ یو بل کار وکړي چې موږ د پښتو لوی بلوچي دا مو ژبه مو واخیستلې د مضمون په اسلامي.
سردار اعظم احمد ویل دوی په صوبه کې د ماشومانو تر شمیر زیات کتابونه چاپ کړي هم دي چې د تعلیمي کال لپاره سره به په سکولونو کې وویشل شي. اوس پښتنه دا ده چې دا به د څویم جماعت زده کوونکو ته شودل کیږي او د شودلو لپاره به نوي استادان اخلي او کنه موجوده هغو ته به روزنه ورکول کیږي. سردار اعظم احمد په جواب کې وایي
د کچې سره شروع کړي د کچې د پکی سره سپورې باندې وخارتي د مضمون په اساس دی د دې خپل سپیشل استادي د نو استادان مو بخیره چې نو استادي او دا نورمي ژبه شي دا دا به د یو مضمون په اساس دی چې دې اول موږ انټروډکشن وکړو چې انټروډیوس سره په دغه کې سکولانو کې ایو ترتیب یو واخه سي دا به نو انشاء الله د دې مو په څه څه کوي دا به د هم استعمال
چې کله په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت و نو هغه هم د دې لپاره ګامونه پورته کړي وو چې د صوبې د ولس مورنۍ ژبه په تعلیمي نصاب کې شامل کړي. د هغو هلو ظلم مخکښ استاد عباسین یوسفزای وای د بلوچستان د حکومت د ګام د سټایل دی او د پوینا د پریکړه هم پر ځای د چلمړی ماشومان ته ژبه ورزده کړل سي. عباسین یوسفزای وویل
اوم دغه پریکړه د هغه پریکړه د موږ هم دغه فکرې دا موږ چې کوم کړی دي ناول د لازمی مضمون په توګه باندې پښتو بچو ته خودل شي. پښتو نه واځي بلکې زموږ د صوبې 15 ژبې چې دي پای کې هنکو کوهستاني چترالی او داغې نه علاوه سرایکی او پښتو دا ټول دا ژبې شامل دي. اول به بچې د لازمی مضمون په توګه خپل ژبه زده کړي بیا به ورته از میډیم اف انستراکشن په دویم فیز کې ودل پکار دی.
عباسین یوسفزی ویل د بلوچستان حکومت باید ولسته په ډاګه کړي چې د مورنۍ ژبه ترڅنګ به د دوی ماشومان ته د انګریزي په ګډون نور ژبه هم ورښودل کیږي. په پاکستان کې صوبایي حکومتونو له هغه وروسته په تعلیمي نصاب کې د مورنۍ ژبه د شاملولو اجازه ترلاسه کړه چې په اساسي قانون کې اتلسم بدلون وسو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
او ریدن کو یوانی ما وجدا زمونگ همکار بشیر گواخ در تا دا خبرنو لندیز واندی کوئی
د خیبر پختونخوا سکولونه چې تیره میاشت پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته چوټي شوي وو نن بیا پرانستل شول. د دسمبر پر 14 تاریخ پر دغه سکول حمله کې د 141 زده کوونکو په شمول 155 کسان وژل شوي وو. بلوچستان کې د اف سي ځواکونو و اهلکار وژل شوي دي. د بلوچستان په سرخر کوټه کې د ملیشه ځواکونو یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط نن مشال لړۍ ته وویل چې نن سهار خوشحال څلوي خوستوالو د لورلای په مختر سیمه کې د ملیشه سرتیرو په یو چک پوسټ برید وکړ او اووه کسان یې ووژل. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده اخیستې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په دوه ورځني سفر پاکستان ته ورځي. چارواکي وایي چې جانکاري بعد د سیمې د حالاتو او دوه اړخیزو مسلو په اړه د پاکستاني وزیر اعظم او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د ایران د سیستان بلوچستان صوبی گورنر علي اوسط هاشمی له پاکستان غوښتي چې دوی ته د سرتیرو مړې وسپاري. که څه هم هاشمی په خبري غونډه کې دا غوښتنه وکړه خو وروسته د خبریالانو په ځواب کې نه هم د بلوچستان چارواکو نه هم اوسط هاشمی په دې اړه وضاحت ورکړ چې دغه مړی څوک دی او کله مړ شوی دی. افغان چارواکي وایي نن به د نوي کابینه وزیرانو د نومونو لیست د ورځې په وروستیو کې ولسی جرګې ته ور وپیژندل شي. د پارلماني چارو مرستیال وزیر کریم باز نن مشال رډیو ته وویل چې تمه ده چې ټول وزیرانو لیست دوی ته حکومت ورکړي او دوی به بیا ولسی جرګې ته وسپاري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په یو لړ عملیاتو کې په تیرو 24 ګنټو کې 9 وسلوال مخالفین له دوه ماین خښونکو سره وژل دي. د عراق پوځ د اسلامي دولت ډلې لخوا د کورد پیشمرګه ځواکونو د دیشو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړ. د عراق پوځ یو وین پر نوې چې د سرتیرو د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې سره په نښته کې ودل شوی دي او د فرانس په پلازمینه پاریس کې له خونړیو بریدونو وروسته پرون څه باندې 15 لک خلکو چې د نړۍ د 30 هیوادونو مشرانو هم پکې وو په دې ښار کې لاري.
تاسو زموږ غږ د مشال رادیو نوره د مشال مرکه درته وړاندې کوو. دا ځل په کوټه کې زموږ همکار خدای نور ناصر د لیکوال، شاعر او خبریال ډاکټر لیاقت تابان سره غږیدل.
قدرمن اوریدونکو، په خبرونه د مشال مرکه کې مو په کوټه کې خدای نور ناصر هرکلی کوم. د مشال مرکه کې به دا ځل له یو داسې کس سره خبرې کوو چې هم شاعر دی، هم لیکوال دی، هم خبریال دی، ډاکټر دی او ورسره د قران کریم حافظ هم دی. ډاکټر لیاقت تابان چې کلمې نومې تابان دی خو په کوټه کې د یو ډاکټر په حیث باندې هم شهرت لري چې په لیاقت آغا باندې مشهور دی. ډاکټر لیاقت تابان صاحب نن زموږ د مشال مرکه کې میلمه دی. له ډاکټر لیاقت تابان سره به نن د ده په شخصي ژوند باندې د مشال مرکه کوه. ډاکټر لیاقت تابان صاحب، تاسو ته تر ټولو مخه په خبرونه کې هرکلی وایو. لومړی که ستاسو د پلرني ټاټوبي په هکله راته وایي، ستاسو پلرنی ټاټوبی کوم ځای دی او له دې سره سره ستاسو پیدایش په کوم سن کې سوی دی؟ دا وخت تاسو څو کلن یاست؟
زموږ تعلق د پښین د کلي کربلا شای کوټ چې نوی کلی هم دی د هغه څخه دی. ژوند مې زیاتره په کوټه کې تیر کړی دی. پیدائش می په 13 جنوري کال 1965 کې په خدای داد لوټ کوټه کې سوې دي.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب، لمړنۍ زده کړې مو بیا چیرته وکړې او تر هغه وروسته بیا لوړې زده کړې په کومه سیمه کې او چیرته وکړې؟
زموږ رهایش یا استوګنه په شالدره کوټه کې ولا. نو لمړی دغه چوډ په پرایمری سکول شالدره کې می دغه کې درېمه پوری، بیا سپیشل های سکول کوټه لولاړو د لسم ټولګي پوری مالت په کال 1983 کې د لسم امتحان پاس کړ. تو لسم په ساينس کالج کوټه کې مې وای، بیا زما ورور په مستون کې و لیکچرار یو واج وزورلم. نو سم مده په مستون کې پاتې سوم. تو لسم د هغه ځای څخه وکی په هغه وخت دای سولو چې د ټیپ تعلیم چې به مشرو کوی نو داغه د لسم او د ټیپ په مابینس کې بي بي اس په مابینس کې به سو اټن راتلې د کال یو نیم. نو ما وخت نه ضایع کوي ځکه په دا دوران کې ما
وسم کې یې انټیټس چې کې ډاکټر صاحب نو وخت
لګیږي. نو په دای کې دا یو نیم کال کې بیا ما بي اس سی یعنی شپاره سم پاس کړ. کی ولر دغله بولای میډیکل کالج له داغه سیسمه ایم بی بی اس وکي او سره وسره چونکی زما د ادب سره هم مینه ولا نو شپارسه می هم په ایم ای پښتو کې وکي په اول پوزیشن باندې په درو نیو کې چې فارغ سولم بیا ولرم اسلام آباد له په کال 1999 کې او د پاکستان د ټیپ شوبه کې د ګردی په شوبه کې چې فیزیشن دغه د ایم ډی ما وکړه چې پی ایچ ډی برابر ده دغه رقم د امریکای سره زموږ افیلیشنز د اف ای سی پی هغه ما کړی دي او دا وخت یې په بولا میډیکل کالج کوټه کې د ایسوسیټ پروفیسر په توګه خپل وظیفه لرم او د کوټ په سیول هسپتال کې د نیفرالوجیست یعنی د پښتورګو د طبيب په تور خپل دنده ترسره کوم.
ډاکټر صاحب، تر دې لمخه چې تاسو ادبي ژوند تراسو، یو پوښتنه مې ده چې د طالب علمي په ژوند کې اکثره د ساينس کالج تاسو نو وخت د ساينس کالج چې ما ته اکثره خلک وایي نو هغه به البته په سیاست کې ډیر فعال په ځواني کې پاتې وي، تاسو په سیاست کې وایو کنه کواس نو لکم ګوند سره متعلق وو؟
سیاست خو باید چې هر انسان وکي او مثبت سیاست وکي. زموږ په وخت کې داسې وویل چې د ماشالله شپې وي د ضیاء الحق امیر حکومت ولو، نو په سیاسي ګوندونو باندې بندیزونه ولو، په د سیاست محور چې ولو زموږ تعلیمي ادارې په بدقسمتۍ سره سیاست هلته دومره راغلی ولو چې زموږ تعلیمي سلسله ډېره دغه سوه. اوس په ایم بی بی اس کې درېدلې او په ټپه درېدلې او چې زموږ د 5 کالو کورس د 5 کالو پورې ورسېدی
د سیاست له وجې، کله چې
سیاست کې درې بایکاټ په هر شي کې به ولو، هړتال به ولو، بایکاټ به ولو، بیا به شخړه پېښه سو 15 میاشتې شپږ میاشتې به کالج بندو. نو دو کالټی قیمتي دا وخت په دنیا کې د ګوتو قیمتي شی چې دی وخت دی او وخت چې ستاده تعلیم بل می د ځای سي بیا دغه کیږي. نو زه چې دغه خو سلام خو په بولا میډیکل کالج لچرا لم بقاعده می سیاست وکي او د نېشنلیست پارټي سره وم سیاست می وکي او شفال رول می کې دغه کوي. خو زموږ ته تیپ شو بده سي د سیاست بش پړ مش هر وخت نسو کولای، ځکه اړې کې خو سره لرو خو عملی سیاست بیا د طالب علمي باندې نه کړي. مسله دا چې سیاست سړی کې باید نظر یې ولري د دوی شو ته شو وای بد ته بد وای او په نړۍ کې چې کم حالات رواني باید هر انسان چې دی په باندې ذهني تور او جسمانی تور خبر وي او چې د چا ګون سره یې کتنه کم سه کم ته خو خپل و دغه ته ټولنې ته د لار او ورشه چې دا څه کیږي. سیاست خو خدمت دی چې عملی تور ته خدمت قرآن شریف سفارت اور بیاد اب قرآن شریف حفظ ما سر وقی اس میں دینی تعلیم سر وقی سرا او بیاد روز دائی لگے خپل تعلیمی سلسلہ ذکر خنون ختمی خدائی شہید ہر وقت چاہیے.
ډاکټر صاحب، ادب ته مو مخه څنګه وکړه؟ هغه وخت تاسو ته دیږي چې تاسو استاد عمر څومره و چې تاسو ادب ته راغلاست، اول غزل لیکنه مو وکړه، چې شم ولیکل دا درته یاد دي کنه؟
شوق د انسان دی سي چې ځین شام په انسان کې د نن په د خمیر کې اخشل سوی. نو دا د شاعری ماده کې ریس په ما کې هم دغه و سمش په وخت کې نه په ټلویزیون نو په ریډیو د سپار کور کې نو په 15 پر شکور کې و. هغه وخت شو پښتو فلمو کې د پښتو فلمو سندری او د کیسې چې به کمی د په دنیا خوند وری وي چې موږ د نسل چې کوم د موږ ځوانان چې کوم نو د جمعرات پر دوی پښتو فلم نه کزا کوي په کوټه
کې خامخا به یې کار
موږ شو په چوکر په پښتو فلمو پښتو سندری هغه وخت چې امیر حمزه شینواری به دغه کولی د فیک شینواری او سټی سنی په आवाज کې به وي او بیا خیال محمد کشور سلطان ګلنار بیگم غوندي سندرغاړي د اطلاع غوندي وو. نو هغه یو شوکو او هغه شو قرار قرار دا ولو چې ما ته خو نه معلومې دي دولسم لچرالم شاعری باندې مې ګوتې پوری کې خو بیا چې تیپ لولاړم تیپ کې تا ته معلوم دي چې ام بي بي اس ډېر ګران مرحله ای لږ ډېر خو مې کوي خو دومره توجه نه ورکوله چې کله مې دغه سلسله پورا کړه د تیب د می پورا کړه سپیشلایزیشن می وکړ نو بیا می بقاعده ذهنی تور او عملی تور چې د ادب په میدان کې فشیک شې شو لیکل څه هم ما شاهدی د کال 1950 تیاسه شروع کړو.
او هغه د 1950 کال چې تاسو کوم لیک کړی دی یا شاعر شعر غزل شی مو لیکلی دغه وزن درسته کوم پاتې وي درسه
نه زه خپل شعر خوندې کوم ګره شان خوندې کوم هغه وخت شای مش په سیاست کې ډیر فعال و نو دلته بچول زموږ ساتیرې ماته چې فلمونه یاداو چې په جلسو کې په ترنم خلکو شان ویلې سندرغاړو ډیر دلته ملي نغمې ویلې نو هغه شان سندرغاړو بیخي ډیر ویلې دی بیا ریډیو کې مشکار وکړي ریډیو کې به مشاعرې کېدلې بیا د کوټې ټلویزیونلو نو هغه سلسله را روانه وله بیا روزنه کېدل خامخا ما خپل ادبي استادانو د شاعرۍ استاد شفیق العالم مازور یادم د دوه روز نورما اصلاح خسته وله خالی شاعري را روانه وم خو شاعري داسې شی دی چې پښتو کې بیخي ډېر کیږي بیخي ډېر شاعري کیږي دا وخت د نثر ضرورت دی نو څو چې زه نثر ته کښېنستم بیا مې ډېر په سوچ په سمج په فهم باندې د الله را واسطه او په ادب کې خو نو هر ملګري کومک را سره کړی دی لیکن واسیل واسطی صاحب چې څومره زما لارښوونه کړې ده دا هغه زه نن منندوی یم
صحیح ده او دا نثر مو کله پایل که نثر لیکل مو کله پایل که دا سترته یاد دی
نثر خدای سوچ په خوا به ما افسانې لیکلې لنډې کیسې مې لیکلې بیا به د یو تقریب چې به اوس یو غونډه به اوس دغه رپورتاج به مې لیکي سره کله کله به مې داسې په سفر چې به تللي وو داسې کوچنۍ وړوکې سفرنامې به مې ولیکلې خو ما لومړی کتاب چې رالی هغه په کال 2002 کې رالی د حامد د شیدا او حنان په تلزجاج
او ډاکټر صاحب شعري ټولګې مو څومره دي او تر هغه وروسته بیا نثري کتابونه مو څومره دي زموږ اوریدونکو ته په دې اړه لږ معلومات ورکړئ
شعرونه خو مې لیکلي دي خو زه مطمئنه په دې نه یم چې د شعر ضرورت ما په خیال چې څوک نثر لیکي سي هغه ته پکار دي چې شاعري له شاته
کې شاعري تاسو ولې شعرونه هم ډېر لیکل کیږي
نو ما چې کوم دغه سوي دي درې سفرنامې دا اوس ما د چاپ سوي دي چې په هغه کې یو د ښکلا په تفازه تایلند سفرنامه ده یو دویمه چې د تاشکند کن څخه ده چې کوم د ازبکستان د تاشکند سمرقند بخارا سفرنامه ده دریم سفرنامه زما د حج د زمزم تند پرنامه او اوس چې د ایوه د چاپ مراحلو کې ده د موریشیس او د دوبی متحده عرب امارات سفرنامه ده له دې سره زما یو ناول چې په کال 2014 کې چاپ سو زوري دلی سره یو سوال
او دا ما ډیر ویلې دی ډیر په زړه پورې ناول دی او په دې کې ما ډیر شان ولیدل چې دغه ډیر شکلنه 15 کلنه غمیزه تاسو سره یو ځای کړی و نور به تاسو په دې باندې خبرې زموږ ورته کوته شی وخت وکولای شئ
زه چې په کوم روغتون کې کښېنم دلته د افغانستان مریضان بیخي ډېر راځي ما غوښتل چې دغه مریضان راځي د دوی د ناجوړۍ څخه زه ګټه واخلم او خپل ولس خپل سیمه په دې خبر کړم چې د افغانستان په شخړه کې په دا 15 کاله کې هغه کومې ناروغۍ دي چې یوازې په افغانانو کې شته او په د نړۍ په نورو جنګو کې نه دي شوي
په نورو کې
نشته نو ما چې دغه ترتیب شروع کړي سره زه دا نتیجې ته ورسېدم چې حیران شوم چې هلته چې کوم بم بلاسټنګ سوی دي کوم کیمیکل استعمال سوی دي کوم بارود استعمال سوی دي دا په افغانانو کې د کینسر ناروغي دومره ډېر زیاته کړې ده چې د نړۍ په یو بل جنګ کې دا نه دي سوی دی دویم د دې شی په استعمال سره شنټوب یا انفرټیلیټي بچي نه پیدا کول دا په افغانانو کې د دې کیمیکل اتیارو یا د وسلې په استعمال دومره زیات سوی دي چې هر پنځم شپږم افغانې په دې ناروغي اخته دي
چې بچانه نه کیږي
بچانه نه کیږي یو خو دې سپنځه دې سلاکا انسانان مکوټ سو په ورو کې د دې دغه او دلته زموږ نسل په لکاو په دې نه جوړي اخته دي دریم د لشمنیاسي چې توي د کال دانه
ډېر مشهور ده زموږ
په خو چې د افغانانو د حسن شیرازي او خراب کړه د پدا کیمپو کې پدا دغه کې وو سلرم چې افغانانو په جنگ کې به وینه لګوله نو د دنیا په یو جنگ کې د سینې د سیږي بغیر سکرینینګ چې د بغیر ټیسټو به دا وینه لګیا دا
وینه به وي تور جړای تور جړای ایچ ای وی
ایر زدا دا نه جوړي به خي زیات په افغانانو کې دا کوم لري یا له ټي بي رااله نو دا چې ما وکي د دې نتیجې ته ورسه د مال تر اوسه دا کړی ته دوام ورک بیا ما د دوی د تعلیمي سلسله را واسطه د دوی تعلیمي سلسله چې موږ ته دومره تاوانونه چې د افغانستان په دغه 15 کلن کې د افغانستان و تعلیم تر رسیدلې شاید نړۍ یو دغه تر رسیدلې یو مثال در کوم چې کله د ډاکټر نجيب تخته اړنګ سوله نو په هغه وخت 15 اتیا زره شزی چې لوست کوي په کابل کې استادان وي هغه بیروزګار شوی
انځه اتیا زره
شزی استاد هر شي چې سره واخه چې بیروزګار شي داغه به سم مشکلات وي دلکم چې د دوی معیشت را واخه د دوی کلچر را واخه د دوی لایبریریان را واخه د دوی په هنتونونو را واخه نو د افغانستان کې کوم ته بیان سی وي او بیا داغه تجزیه را واخه او غیم په دا ناول کې ګډه کړه د زورې دل سره یو سو ناول څنګه دی دا به تاسو معلومه وي
ډاکټر لکه تابان صاحب تاسو خود دی زورې دل سره یو سو دی تاسو ډیر ښه غلطه وای پر معلومات مراکړه نور چې کوم تاسو کتاب لري هغه په کوم په څه باره کې دی او په کوم کې څه څه تاسو لیکلی
د ادب په میدان کې زما خپل تنقید ډیر خوښ دی کله کته نه چې کوم ده نو زموږ په سیمه کې زموږ د پښتني ادب کې چې وو د پټي خزانه په حواله د تیرو پنځه لس کلو سه یو بحث را روان او چې په حمایت مخالفت کې ډیر کتابونه ولیکل سو او زموږ پښتانه چې په کرکتنه ډیر نه پوهیږي هغه چې دغه علمي کرکتنه راوست په شخصي دښمنۍ بداله سواله بس هڅه خلک راولار سی ولو چې سبي زو کبه نو وي زه هغه به خامخا په حمایت کې په مخالفت کې کوي ما خوښته چې دا سلسله وکړي پښتانه ډیر په هان خلک دي هغه ته به سلار ورکول پکار چې هغه د خپل کم غټي چې کم دي خپل توانایي چې کم د خپل قوت کم دی هغه په مثبت لار دغه کې نو ما د تنقید سره بالکل بیل لار خپل کله ما لومړی کتاب د شیدا او حنا په تلې جاش په نامه د شپږنیم سو کتاب ولیکي او دا کړی ته مخه دی بیا دا کړی ته ما دوام ورکي او دویم کتاب د حمید او شمس الدین کاکر په تلې جاش مې ولیکي هغه هم د غونګو یو خدای وش د دوی په تلې جاجو دویم دوی د هندي سب شاعران دي دا کړل په دې کې ما کوشش کوم چې موږ د څلو شاعران دیسې دي چې موږ د رحمان او د خوشحال بعد موږ په پښتنو کې بس دغه شاعران چې را روان دي نور نه دغه کوم نو یو د پخوانی شاعران چې کوم چې حمید مومند او کاظم خان شیدا دي د دې سره ما دغه کوچ د هندي سب کوم د شاعران چې موږ د خاور لاندې کړی دي انان بارکزای هغه نازک خیال شاعر چې موږ د کندهار چې نړیګه سپېزندینه یو واجب سندر په کابل کې چا یو وخت ویلې ولا بیا چا نه دغه کوي نړۍ ته چشکاره سوچ دا تومره نازک خیال شاعر نو په پښتنو کې نو څو هریده یو خدای دغه چې ما د نوې خلک راشي د موضوع بدل سي دویم په هغه کې ما چې ډیر نوې نوې شان واچو لکه په جمالیاتو ما ډیر کار وکړ په جمالیات چې کوم نور نظریه دي لکه د اظهاریت نظریه ده د رومانتیزم دی او دا رقم نور چې کوم دی هغه مې راوستلو بیا موږ په پښتو کې یو دغه کو چې خط په مختص نم راغلی خط مش په شاعری کې ډیر استعمال شوی دی یو دا سوال دی چې د پښتو شاعری محبوب نر دی که شزم په دا خو موږ خبرې کوي چې لیک نسبه کوي مګر ما لیک پر وکی ا بیا سفې لیک پر وکی چې د دې بنیادی وجوهات چې شته د نفسیاتی وجوهات چې په تیپ کې سوای په ادب کې سوای د مزوات میرا واسو بیا کاظم خان شیدا دومره چت شاعر مش په پښتو کې لرو چې د نړۍ د هر شاعر سره موږ په تل کولای سو دا غو به یو مثال ز درکم چې کاظم خان شیدا دا یو حباب توري نه دی حباب توري سلور نیوی واده په جلا جلا معنا راوړی دا غسه یو معجزه ده او موږ د سپټ ساتلې دي کیسه د حمید مومند راوخو حمید مومند دومره چت شاعر دی د حمید مومند په باره کې د پښتو یو پروفیسور وایي چې حمید مومند چې دی په کې بالکل تصوف نسته او که څوک په زور یو شعر د د شاعری کې ولټي نو هغه چې دی د ځان سره هم دښمنی دی د حمید مومند سره هم او حال دا چې حمید مومند مرڅ سیړل نه دی حمید مومند ټول په تصوف ډک دی د کلام د دیوان او هغه ما او ثابت کله چې د دوه شمس الدین کاکر د دیوان په تلیس جاج ما خپل پاره کې بیا سفید د په تصوف باندې خالی لیک سوې دي دا رقم د فراید نظریه ده او چې کوم مش په خواني سب کو نه دی هغه میرا خست دي نو دا د کتاب ما دغه کړی دي او دا د کتابونه الحمدلله د خدای په فضل د ایر ایجوکیشن کمیشن پاکستان لخوا دا وخت ایم ایس په کوټ کې شامل سوې دي دواړه زما یو بل کتاب دی سهیلی پښتونخوا پښتو رسنۍ
بالکل
هو سهیلی پښتونخوا پښتو رسنۍ په کال 2008 کې چاپ شو او پاره کې ما غو سیاسي عوامل هم په کې ګډ کوچ دلته مش سیاسيانو کومې غلطیانې کړې دي او دلته چې مش کومې مجلې دي زموږ خبرونه دي زموږ ریډیو د ټلویزیون د داغو جاج مې اخستې دي او دا کتاب هم شدید د شپاړسم په کورس کې شامل دي یو څو نور مزامین دي د تابانی فکرونو په حواله چاپ شوی دي او دروسه زما دغه نه کتاب چاپ دي
او دغه تاسو ول دي ذکر وکړه چې په هایر ایجوکیشن کمیشن کې تاسو کتابونه اخیستل شوی دي او دغه سی په 14 جمعات په کورس کې څوار لسم په داسمه جماعت په کورس کې هم ستا کتاب اخیستل شوی دی لدی سره جایزه ده چې
الحمدلله چې کوم مقابله لزما کتاب تللی دی او لمړی جایزه اخیستې
ډیر ښه ماشاءالله ډاکټر لکتابان سب یو شیز ما هیر سو اوس دلته تر دې ادب ورسته دی هم دی خاطر اعظم چې ستاسو په ځواني کې تاسو یې تاسو لوبي هم ډیر شی لوبي کولې نو کوم لوبه مې ډیر خوښه وه او په دې کې مو څومره وخت مده لوبي وکړې
اصل کې ما د شنیوال څخه کوشش دی چې زه په یو وخت دوه درې کار کوم لکه نن سبا ادب تیب دی یو وخت بیا سیاست او تعلیم نو د سکول او د کالج په زمانه کې واکې لوبي مې ډیر کړې دي هر رقم لوبي مې کړې دي مګر ډیر وخت چې دی ما فوټبال او کرکټ تور کړې دي هسي سایکلینګ والیبال ټیبل ټینس بیډمنټن په غرو ختل او منډې دا مې ټولی کړی دی او کرکټ مل ده هاند کړی دی چې د ځان صفت خو نه دی چې زه د افغان کرکټ کلب لوبغاړی وم متک شنه فلال دی موږ نه کلاو یو وخت دی سولو یو ورځ په بد قسمتۍ سره موږ کلاړی کم راغلی وو نو زه کلاو کم او پاول میچ کې مې 15 رن څخه زیات جوړ کړ سلور وک ټایم اوس پاول میچ کې مې نه افته میچ سم در اخره پوری بیا خپل پوزیشن مون فوټبال هم در ډیر هدا کړی دی او په دې کې مې جایزې هم ډیر کټلې دي د دې سي دوه ګونې قدر مقدار برابر د کپونو او د شیلډونو چې دي اوس دا حال دی چې 15 منټه مو ورزشتنه ور خلاصې شي
ژوند مصرف وس ډاکټر تابان صاحب اوس به راسو تاسو د ټیپ خواته به راسو او اول که تاسو د سخپل تاسو د ذکر پر تاسو په ټیپ کې کوم ذکر تر لاسه کړی
ما چې تاسو ولې MBBS مې د بولا میډیکل کالج کوټ څخه کړی دی او سپیشلایزیشن مې د پاکستان انسټیټیوټ اف میډیکل ساينسز اسلام آباد چې د پیمس په نامه سمادي د غزي څخه کړی دی زه د پښتورګو طبيب چوتوي او جراح یو طبيب ډاکټر په دوو برخو ویشل کیږي یو فزیشن یو سرجن مې نو فزیشن په تور موږ دنده تر سره کوو زموږ په نفرولوژي زموږ شوبه ویل کیږي نفرولوژي کې ما یو کار دا وکړ چې څو وخت زه د اسلام آباد سره عالم نو په خوا چې به د ګردو پیوندکاري کېدل خلک به هند تتلو یا به کراچي تتلو ما لومړی کار دا وکړ چې د لیمې د ګردې پیوندکاري نی ترانسپلانټ شروع کړم او د خدای په فضل سره موږ په کوټه کې په شکه مې په سره دولس ترانسپلانټ وکړو بیا دغه بعد سپریم کورټ بندیز را لې چې ګردې څوک چاته نه سر کوي سب بندیزونه دغه کو هغه رېجستریشن مسله و چې دا بندیز تر اوسه پوري ساو چې کله هم دا بندیز هیڅ څه موږ به دا ترانسپلانټ په کوټه کې شروع
کړو دا ترانسپلانټ تاسو کوم سنه تر کومه سنه پورې بیا سپریم کورټ په اړه باندې بند ک څومره وخت
چې په اسه غیر قانوني توګه او چې په اسلام آباد پنده کې خلک خپل ګردې خرڅولې پیسې پر دغه کوله په 2016 کې موږ دا ترانسپلانټ شروع کړ درې کال موږ دا سلسله جاری وساتل وو کاتول په دای کې واپس بند شوې دي چې هر کله موږ ته د غلار رخلاص او موږ ته رېجستر د سي هسپتال لا پیدا سلو چې هر سہولت پکشي وي موږ په دای سي سخت حالاتو کې د سخت حالاتو کې ترانسپلانټ وکي شخصي هسپتالو کې مو وکي پیسې مې هم نه ځناستې یوازې د دوی د دوايانو پیسې وي خپل به مې د دوی وینې واصله په د خیان په پی کې به مې کراچي لاسته ولادت په ټیسټونه کې دوه بیا راتلو په ډیر سخت حالاتو کې مې دغه وکی سره موږ ویل چې په شته سنټر کې خو هدي کار کولای شي یو شی مشوبه چې موږ صلاحیت لرو باید په دای ځکه وکړو چې څوک هیڅ نشي کولای او اوس موږ دا خوښتي چې حکومت موږ سره مرسته وکړي هڅه خو مریضان د افغانستان د پاکستان د چې د ګردې ناکارسي هغه راځي د ډایلیسیس د پاره د ډایلیسیس په سیول هسپتال کې دا 13 کال موږ پنځل زره ډایلیسیس وکړو موږ هغه وایه د شوبه د چنه پختر کې بندیز نه په مورم کې نه په یو رخصتي کې نه پړتال کې پنځه شیفت موږ په سلور ساعت کې دا ډایلیسیس ته دوام ورکو په زړه او خلک را روان دي د چا ګردې د ډبر له وجې فیل د چا د شکر له وجې فیل د چا د شدید فشار له وجې فیل او زیاتره هغه شزي چې د عیال په وخت یې ډیر بینه چې لاړ سي یا دایانې غلط استعمال کینو پښتورګ چې ناکاره سي بیا مشتراسي
نو اوس دا وخت تاسو څومره وخت کېږي چې تاسو د یو ټیپ په هیڅ باندې خپل کار کتر سره کوئ
د 2003 چې راغلی يم دروس لګیان دولس کال کې
په دې ولس دولس کال کې مې پښتنه دا چې په پښتنو کې کوم داسې ناروغي وي چې هغه لکه تاسو مخکې ذکر وکړ چې په نور یو خود د آزاد افغانستان تاسو ذکر وکړ چې لاغي خو کوم خلک راتله په وی کې هغه ناروغي وي چې ډیر داسې ناروغي وي چې هغه په نور قانون کې نه وي دلته په دې خو کې د دې خو پښتنو کې راتو وي چې څه داسې وو څنګه بیماران درخله او ډیر ناروغي د څه شوی
ناروغي خو چې موږ په نړیواله کچه وګورو د شکر او د فشار داسې ناروغي د چې په هر ټولنه کې ست او په بد قسمت کې سره موږ په ټولنه کې مست چې د هغه بد اغیز موږ په پښتو ورګ باندې وینو او سره سره موږ سیمه چې د غرایز سیمه ده او موږ په سیمه کې چې دی د ډبر په پښتو ورګ کې د ډبر جوړول نه جوړي به ډیر دي سلرم چې زه وته وایم هغه زنان دي چې د عیال پیدا کې دوه په وخت ګرځ دی نه کار شي دا هغه ډیر وجوهات او دا باید موږ په ګوتکو چې کوم شي چې عیال په نصیب باید ارو مرو په دوی میز کې یو را د ډاکټر سره د تماس ونیسیم ولې کې یو فشار دی چې هغه په ګولې کې په هغه وخت کنټرول دی چې بیا کې دی چې هغه موږ هیڅ نه وکړو په هغه وخت چې دی کور دی ناکاره
سي
نو زم دې نه جوړې دي چې هغه بچي بچاوي د لسی او د مور بچاوي دی په بد قسمتۍ سره موږ په خپل سیمه کې شاسپټالونه نه لرو ډاکټرانه نه لرو او دا یعنی هغه چې مونږ وکی چې درمج را رسیدې د دوی پښتورګي دغه په پښتنو کې دا نه جوړې دومره ډېر ده چې هر وخت تک موږ ورته راسي کلس مریضان بچی په وخت گردی ناکاره سوی بیا دومره بے احتیاط خلق دې موږ د چمږ توای چې دا بت گردی فعال کې د سی په دوه درې اونۍ کې د دوی بس تلوار د چې موږ په دوه ورځې چټی کا دوه ورځې کې
کار وکړ بل ځزم
او دا هغه کیسه ده چې د دوی گردی دا تل د پاره ناکاره شي او دا دومره ګران علاج دی کړه چې انسان زړه کار پریج انسان وری کې دماغ کار پریج دمري ګردی کار پریج بیا دوه علاج استا یو دا ډایلیسیس دی چې ګردی صفای دا او دویم شي دی د ګردی پیمن کاری ده سمش پښتانه چاته وینه نه ور کوي ګردی خو ډیر لیر خبره ده نو دا ډایلیسیس دومره کړکیچن کا دی چې یو ونی کې دوه واره اسپیټال راته او سلور ګنټي د دې خلک هم ستاسو په ټول افغانستان کې یو د کابل جلال آباد له وډاله سیس نستم زموږ مریضان د بادغې سره روان شي راګه د سفر وکي شپه په هرات کې تیر کی دویم ساعت هرات را روان شي کندهار راشي مازیګر شپه دلته وکي دریم او سهار د کندهار را روان شي مازیګر چلته راځي په لار کې د غلوش کوونه زموږ د خلک غوښکونه
د اف سی والا ماشا
الله زموږ د خلک غوښکونه نو مریض دلته راشي نیمه خرچه خو هلته ولاځي دلته د دوی تلوار وسره زموږ مریض ډېر خواز دي پښتنو د پکادي کنو نه چې لس منټ خالي ورزش دی سار کوي دی به د بلډ پریشر هم بچاوي دی به د شکر هم بچاوي دی به د نور ناروغي هم بچاوي ولی موږ ته سہولتونه نشته موږ ته وسایل نشته نو موږ ته پکار چې خپل په خوراک کې احتیاط وکړو او دا لس منټ یا نیمه ګنټه کې ورزش وکړو موږ به د ډېر ناروغي څخه ځان بچو
ډاکټر صاحب ډېر شي خبرې مر سره وکړي تاسو شخصي ژوند تر ازم تاسو د بچانو په اړه راته وایي بچان مو څومره دي ماشاالله او کوم کوم کلاس کې سبق وایي
پنځه ماشومان می دي دوه لوڼې او درې هلکان دي واده مې لږ نا وخته کړی وو ځکه لومړی مشر لور چې دغه وخت دا خپل سم کې ده هغه بار نو په ترتیب دي څوک په اتم کې دي څوک په شپږم کې دي سره
ډاکټر صاحب بیرته یې وره ادب ته ځم پښتنه دا کول غواړم چې په ادب کې په دې اوس وخت کې پښتانه ډېر پنځه ډېر څلوېش کال در په در سپو لا هم در په در دي و وجل سو او لا هم وجل کیږي بیکور سو او لا هم بیکور کیږي ادب څه کولای شي او خاص کر به از مرز بنانو ته چې هغه قلم پلاس کوي هغه ته په ادب کې څه کول پکار دي څه باید وکړي
دا تیر پنځه دې ښکاله چې پښتنو سمو ظلمونه وسهلو هغه ځینې ګټې مشتم راکې او په هغه کې یو لویه ګټه د ادب پرمختګ وسلو په موږ کې داسې تخلیقات او داسې شاعران پیدا سلو چې موږ هغه تصور نسو کولای داسې ادب تخلیق سو افسانې رالی ناولونه رالو ډېر ښه موضوعات رالو چې دغه سو خوسم داسې موضوعات ته موږ سره ستکه موږ کلم واخو چې د افغانستان په د دومره شخړه کې ډېر لیکل سوي یو لس ناوله به لیکل سوي موږ ته په کار دی چې د هر سړي پر ژوند دوه دوه ناوله ولیکل سي د هر پیش باید چې پنځه پنځه افسانې ولیکل سي د موږ سره مواد ډېر دي د موږ سره لیکوال کم دي او دا غیر لوستونځه دا ده چې موږ تعلیمي نظام چې دی په خپل مورنۍ ژبه نه دي موږ لوستونکي نه لرو چې ته یو کتاب چاپې پنځه سو چاپ کاغه په ډېر مشکل خلکو ته رسیږي چې موږ تعلیمي نظام نه په پښتو سوی دلته او هلته په افغانستان کې هم نو دا ادب پرمختګ نشي کولای دا ادب د پاره دا دی ته خپل مورنۍ ژبه ته وده ورکړي نو بیا چې دی ادب چې ته دغه کې د ادب ډېر اسناف دي خالي شاعري نه ده په شاعري کې نسبا نوې نوې تجربې روانې دي په دغه چې کوم دي سفرنامې تر واخره پوتاج را واخ افسانې را واخ لنډ کې سیس و نسبا یې سیس و نه ولون نسو دا رقم د دوه موضوعات دومره نظری دي چې ته هغه را واخې او هغه وخت کې دل سې چې د انسان معاش هم برابر وي اوس چې مشکل کې کوم ځوانان لیکوال را روانو زه به په بد قسمتۍ سره دا وایم چې په هغه کې په سلو کې نوې چې ولو دا رسنوي یا انجوګان ځان ته کش کړو او دا رسنوي دا بد د موږ سره وکړو چې زموږ ادیبانې جرنالستان کړو او جرنالستان سار چې روان سي ماښام په دې دومره ستړي وي چې هغه خپل د بسترې پر ځان ورسوي او د قلم او د کتاب سره د دوی تعلق وشکې دی دا هم د پښتنو یو ستونزه ده
ډاکټر لیاقت توان صاحب بیا هم تاسو څخه ډیر ډیر مننه او کور مودان
تاسو هم کور ودان چې وخت می راکې او زما دا سو مات نیمګړي خبرې می در اوریدونکو پورې ورسولې ډیر مننه
یما خام دې سړ دې باران دې جانا نا موسم شرابی درمان دے جانانا موسم شرابی درمان دے جانانا وہ مخام دے سڑا دی باران دے جانانا موسم شرابی درمان دے جانانا موسم شرابی درمان دے جانانا
چاچی ہیر کڑے متل را تا غیا دوی زما پشان د خپل زړګی نه پازاب سوخ دے ما ور ته ولیکل شاداب یم سلام می واخلا اغه وی زب خن غوان مشاداب سوخ دے
جانانا موسم شرابی دے ارمان دے جانانا موسم شرابی دے